کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
د بلخ د ولایت سرپرست استاد عطا نوروی چې آمده دی چې دغه ولایت د مشرۍ څخه لیرې سي. د اروپایي اتحاد رهبران د دې 28 کسیزې ټولنې د حیثیت او آیندې په باره کې غږیږي. او په سوریه کې نن هم د حلب د ختیځې د برخې څخه د بشری ملوزاتو پر اساس جور بندی کسان د وتلو په حال کې دي. د امریکا د غشنا ډېر قدرمن او معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په پښتو خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله د خبرونو وروسته د افغان کډوالو د وضعیت پاکله ریپورت لرو چې وایي د جرمني څخه د افغان کډوالو یو ډله افغانستان ته بیرته ریپورت شوی ده. د غراز د ننګرهار ولایت څخه هم یو ریپورت لرو د غازی صاحب زبی الله غازی چې وایي یو سیمه ایز قومندان د دوو خوندو سره واده کړی دی چې سینونه یې ډیر نه دي، د تنکیو نجونو سره واده کړی دی. او دغه راز د اشناټیک پروګرام لرو د نن شپې په خپرونه کې د ټولنیزو رسنیو په استعمال بحث کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اورینکو. د بلخ د ولایت سرپرست استاد عطا محمد نور نن د مزار شریف په خار کې یوې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل د جمهور رئیس اشرف غنی سره د سیاسي جوړجاړي په باره کې خپرې شوې اوازې تایید کړې دي او ویلې دي چې چمتو دي چې د دې ولایت څوکۍ بل چا ته پرېږدي. استاد عطا محمد نور ویلې دي چې د جمهور رئیس غنی سره د جمعیت اسلامي ګوند لخوا لارې چارې دي چې اجرایوي رئیس دې په واک کې شریکې دوه په اړه په سلام مشورو بوخت دي. خاغلی نور ویلی دی جمهور رئیس غنی په دې لاره کې یو شمیر ګامونه هم اوچت کړی دي. د بلخ د ولایت سرپرست تم خودلې ده چې پاتې نور ګامونه به هم په همدې توګه واخیستل شي. خاغلی نور ویلی دی تر اوسه د جمهور رئیس او د ملګری ټیم ځواب مثبت دی او وایي چې د هغه د ځواب د چلند او ډاډ نه راضي دی. په لوګر کې د ملي پیغام د سیمه ییز راډیو مشر قاضي مدثر نن ماښام 15 بجې ناپیژندل شو وسلوالو وشتل او وژل دی. د امریکا غو خبريال ابراهیم رحیمی د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي طالبانو دا کس وژل دی، مګر تر اوسه پورې کومې ډلې د دې قتل مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان پانګوالو ویلي دي که چیرې د افغانستان حکومت ورته د نفت او مایع ګاز د تصفیې په برخه کې امکانات برابر کړي، دوی د آمو د سیند د نفتو او ګازو په حوزه کې د 1,300,000,000 ډالرو پانګې اچونې ته چمتو دي. د افغانستان د نفت او ګازو د ملي ټولنې چارواکو نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دې ټولنې په دفتر کې خبريالانو ته وویل چې دې ټولنې په 2013 کال کې هم په دغه سکتور کې د 640,000,000 ډالرو د پانګې اچونې وړاندیز کړی و چې د هغه وخت سیاسي حالاتو له امله د تیر حکومت په وخت کې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړ شوی. د دې ټولنې په استازیتوب ازرخش حافظي وویل چې دا پانګه چونه به افغانستان د نفت او ګازو د مصرف په برخه کې په خپل ځان بسیا کاندي. خاغلی ازرخش حافظي وویل په دغه پانګه چونه کې به 2,500,000 میټریک ټن نفت او مایع ګاز تصفیه شي چې دا د افغانستان د مارکیټ تقاضا تر ډیره حده پورې پوره کوي. افغانستان اوس هر کال 2,1,000,000 ټن نفت او 3,000,000 ټن مایع ګازو ته اړتیا لري.
د پولیو یا ګوزنځت د 2014 کال وروستی کمپاین د 15 ورځو لپاره د دوشنبه له ورځې نه پیل او تر راتلونکي جمعې پورې به دوام ولري. په دې کمپاین کې په درویشتو ولایتونو کې له 500 کلونو کم عمره 15 میلیونه ماشومان به واکسین شي. له 500 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ او د ګوزن له ناروغۍ وژغورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. سرویس موټرونه او امبولانسونه نن تیارو چې د سوریې د حلب د ښار اخري پاتې شوو ځایونو نه چې د یاغیانو په لاس کې دي خلک وباسي، مګر نن پرله پسې دویمه ورځ ده چې دا اطمینان لا نشته دی چې هغه پلان به عملي شي یا نه چې موافقه ورباندې راغلې ده. ټاکل شوی و چې اول به هغه کسان چې طبي کومکونو ته ضرورت لري د حلب د ختیځې سیمې نه چې په 2012 کال کې مخالفینو نیولې ده وایستل شي. نور خلک ملکي خلک او د یاغیانو وسوال به وروسته ایستل کیږي. د جګړې د بیا پیل کېدو له امله د خلکو ایستل چې اصلا باید پرون پیل شوی وای وځنډېدل. دواړه خواوې په یو بل د اوربان د ماتولو ملامتي اچوي. دغه اوربان د روسیې او ترکیې په سرپرستۍ شوی دی. د څو کلونو جګړو او د حکومتي قواو لخوا د حلب د محاصرې له کبله د حلب د ښار زیاتره برخې کنډواله شوې دي او بین المللي ټولنې او د مرستو رسولو ګروپونه اندېښمن دي چې دغو زرګونو خلکو ته به ډوډۍ او دارو درمل څنګه برابرېږي او څنګه به رسول کیږي. اروپایي اتحاد نن غونډه لري. د دغه اتحاد رهبران په برسلز کې غونډ شوي دي. دغه رهبران د دې 28 کسیزې ټولنې د حیثیت او آیندې په باره کې خبرې کوي. په هغو مسلو کې چې نن به په برسلز کې په دغه یو ورځنۍ غونډه کې مطرح شي، یوه مسله دا ده چې د اوکراین د موضوع له کبله په روسیې باندې اقتصادي بندیزونو ته ادامه ورکړ شي یا نه. بله مسله په اروپا کې د مهاجرو بحران دی او درېیمه مسله د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو په باره کې د برتانیې په تصمیم باندې خبرې کول دي. ټاکل شوی ده چې د برتانیې صدر اعظم تریسا می د غونډې نه د وخت ووزي او بیا به د شپې په ملمستیا کې په غیر رسمي خبرو کې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو په مسلې د هغوی نظریې واوري. او اروپایي اتحاد د حلب په یو شمېر سیمو باندې د سوریې د حکومت حمله چې روسیه ملاتړ کوي سخته غندلې ده، خو تحلیلګران وایي احتمال نه لري چې د سوریې د مسلې له امله دې په روسیې باندې نوي بندیزونه ولګول شي. په دې غونډه کې ډیره سخته موضوع د اوکراین په باره کې د هلن دریز دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دوه ورځني سفر جاپان ته رسیدلی. پوتین به د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په یوې ډېرې جنجالي مسلې چې د ارضي مالکیت مسله ده وغږیږي. دغه جنجال د دې سبب شوی دی چې دغه دواړه هیوادونه د سولې هغه موافقه امضا نه شي کړی چې د دویم جنگ د ختمېدو د دښمنیو د ختمولو لپاره شوی ده. پوتین جاپان ته د رسیدو سره سم د ناګاتو تفریحي ځای ته چې د شینزو آبی د نیکونو ټاټوبی دی ورغی. صدر اعظم آبی په توکیو کې خبریالانو ته ویلي دي هیله لري چې د پوتین سره دا مذاکرې په آرامه فضا کې ترسره شي. دغه دواړه مشران به سبا د جمعې په ورځ د جاپان په پایتخت کې سره ملاقات وکړي. د جنوبي کوریا یو لوی مخالف رهبر ویلي دي کچېرې محکمه د پار گین هی نه د اعتماد د سلبېدو پریکړه تایید کړي، نو دی اراده لري چې جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي او متحد دی چې د شمالي کوریا په هکله د هغې ځینې سختې پالیسۍ هم عملي کاندي. د جنوبي کوریا د مشهور مخالف دیموکراتیک ګوند رهبر مون جن ژورنالیستانو ته ویلي دي چې دا ځانته یو افتخار ګڼي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید شي. د جنوبي سودان جمهور رئیس سلوا کایر د جنوبي سودان د خلکو نه د خپلو غلطیو په خاطر بخښنه غوښتې ده. جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ ملي اسامبلی ته په خپل کلنۍ وینا کې د ولسنه بخښنه وغوښته. هغه په وینا کې په حکومتي قواو باندې امر کړی دی چې د اوربان رعایت وکړي او په ټولنه کې د روغې جوړې فضا منځته راوړي. جمهور رئیس همدغه راز په ملي سطحه د خبرو اترو غږ وکړ چې د ټولنې د ټولو سکتورونو خلک به پکې وي. درې کاله کېږي چې د ملک په ځینو برخو کې بحران روان دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو د رئیسانو سره وکتل. په دې کسانو کې زیاتره هغه خلکو چې د انتخاباتي مبارزو په وخت کې ورباندې سخت اعتراض